دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خان يم د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت تایید کړی چې یو پوځي الوتکه د افغانستان په غزنی ولایت کې غورځیدلې ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګټ پرون د ایوی اعلامیه په خبرولو سره هغه راپورټونه رد کړل چې ګواکې د غلوتکه طالبان وشتلې ده هغه ول چې د دغه غلوتکه د پرزیدو د انګیزې په اړه پلټنې روانې دي شغله لګټ د غلوتکه د پرزیدو په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات نه دی ورکړي د امریکا پوز ول دي چې د غلوتکه څخه د مخابراتو او د جګړې په میدان کې د امریکایي ځواکونو ته د اطلاعاتو د شریکولو لپاره کار ترې اخیستل کېده طالبانو په پښتو او انګلیسي ژبه په یوه اعلامیه کې ویل دي چې د غلوتکه پرزیدلې ده خو په هغه اعلامیه کې چې د غډلې په دریجه بخبره کړې ده ویل دي چې د غلوتکه دغه امریکایي الوتکه یې وشتلې ده طالبانو د زیدو نکیزو اعلامیه په خبرولو سره د الوتکې د غورځېدو د پیښه یو لاسته راوړنه ګڼلې ده د مخکې د غزنی ولایت د سرې میاشتې مسول سید عبدالواجد صادق د امریکا ژغ ته ویلي وو چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتون د نیمونو غندنه کړې ده او نن یې په ټول هیواد کې د اعتراضونو د جوړولو اعلان کړی دی په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او غورځنګ یو بل مشر محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د نیمونی په اړه د پی ټی ایم غړو ته ویلي چې د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې بنن مظاهره کیږي هغه د هم ویل چې په لرونو کې به د راتلونکي تګلاره هم اعلان شي له دې مخکې د امریکا ژغ سره په خبرو کې محسن داوړ داسې ویل
پی ټی ایم د جنګ په کاروبار باندې خپې خدا چې د ډېرو کلونو نه د پاکستان ریاست په دغه پوهه زمون په وینا باندې او زمون په خاوره باندې هغه جنگ د ډالرو د پاره کړی او دا غي مخدیوی د پاره په پښتون ژغورنې غورځنګ راوته دي او باغ جنگ باندې پی ټی ایم خپای خدا نو اوس دا جن ته بل چکیږي چې په لکه کې څوک د سولې خبره کوي د امن خبره کوي او د جنگ بر خلاف راوځي نو خامخا د ریاست هغه کاروبار سره خرابېږي دغه کاروبار دریږي وسره نو دې به خامخا دغه شان تورونه لګوي ځکه چې نور ورته سره دلیل څه شته ده د دلیل کمزورې ده دوی به دا
غشنتي ارزمات لګي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په ټویټري پیغامونو کې د منظور پښتین په نیولو اندیښنه شوډلې ده بلې خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ټویټ باندې خبرګون شوډل دی او د جمهور رئیس اشرف غنی د دغه ټویټ غندل دی ویل دي چې دا د پاکستان په کورنۍ چارو کې شکار لاسوهنه ده په منظور پښتون تیر شپه په دې تور پولیسو په شاور کې نیولې دي چې د رواني میاستې په 13 نیټه په ډېر اسمن خان شهر کې د وزیرستان نایټ په نامه یو غونډې ته په وینا کې د پاکستان دولت پر ضد ویناوي کړي او د غراز اساسي قانون د نمونو خبرې کړې ده ټاکل شوی ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري دا څنګهرل کیږي چې په دغه کتنې کې به ولسمشر ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په اړه د یوې ترې جزئیات شریک کړي ټاکل شوی ده چې دغه جزئیات به د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو ګډ خبري کانفرنس کې وړاندې کړل شي د چین څخه خبرېدونکي د کرونا وایرس څخه د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی او تر اوسه چارواکو د 180 کسانو مړینه تایید کړې ده د وایرس د نور مخنیوي په خاطر چین د نوي کال رخصتۍ نورې هم غځولې دي بلې خوا د چین صدر اعظم لی کی چیانګ د کرونا وایرس مرکزي ښار ووهان ته سفر کړی دی د رویټرز خبری ایجنسی راپور ورکړ دی چې په چین کې د کرونا وایرس اغیزمنو کسانو په سولې کې د هغې شمېره 10% زیاته شوې ده او تر اوسه ټول ټال 2400 کسان په دې وایرس اخته دي او ناروغ دي د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
د چین د روغتیا ملي کمیسیون د دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې د کرونا وایرس له وجې څه باندې 80 کسان مړه شوي دي چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې 1098 کسان په وایرس اخته شوي دي چې اوس د اخته کسانو مجموعي شمېر 2400 شوی ده په ګرده نړۍ کې د 3000 کسانو د ناروغ کېدو خبر ورکړل شوی ده د کمیسیون د ناروغیو د کنټرول یو مشر وضعیت حساس بلل ده او له ولایتي چارواکو څخه غوښتنه دي چې د وایروس د مخنیوي لپاره خپل هڅې ګړندۍ کړي
او د برازیل په جنوب کې زورورو بارانونو او سیلابونو د 2000 څخه زیات کسان بې ځای کړي دي دغه سیلابونو 45 کسان مړه کړي او 30 نور لا درک دي د برازیل د هوا پیژندنې مسولین وایي چې شدید بارانونو د هیواد شمال ختیځه برخه سخت ځپلې ده دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن څخه واوري
واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسفزی تاسو ته دې وخت د خبرونه سره هرکلی وایم. پاکستان منظور پښتون نیولې ده. د امریکا غږ خبریال ایاز ګل په دې اکلی رپورت را لېږلې. زمونږ همکار زامن مومندی دته در اوروي.
تون غورځنګ نه مشر منظور پښتون د شپږ نورو کسانو سره د شپې له خوا په حمله کې د پیښور په خار کې ونیول شو او محلي پولیسو پرون د دوشنبه په ورځ د هغه نیول تایید کړ. د پولیسو د شکایت په قول چې د ده په خلاف شوی دی په ویش کلن پښتون باندې تور لګول شوی و چې په خپله یوه تازه وینا کې د دولت په خلاف توهین نه ډکه او د ګواښ کولو لهجه استعمال کړې او د پاکستان د اساسي قانون په خلاف یې وینا کړې وه. او وروسته بیا په پېښور کې یوې محکمې پولیسو ته اجازه ورکړه چې پښتون په توقیف کې تر 14 ورځو پورې وساتي چې د ده په خلاف د لګېدلو تورونو په باره کې تحقیقات وشي. محسن داوړ چې د پی ټی ایم یو مهم مشر او د ملي پارلمان غړی دی د پښتون د سمدستي خوشي کولو غوښتنه وکړله. په سوله ایز او ډیموکراتیکي طریقې سره د خپلو حقوقو د غوښتنې لپاره دا زموږ سزا ده. مګر ده په ټویټر کې وویل د منظور توقیفول به یوازې زموږ کلکه اراده قوي کړي. داول د پی ټی ایم له غړو او پلویانو وغوښتل چې د پولیسو د اقدام په وخت کې آرام واوسي او ژمنه یې وکړه چې د سلام مشورو نه وروسته به یوه ستراتیژي غوره کړي. د داول په شمول د پی ټی ایم فعالین او مشران په خوانی ول شو مګر دا لومړی ځل دی چې پښتون ونیول شو. د افی بین المللي موسې هم دغه بندې کېدل غندلې دي. منظور پښتون بیل محاکمې نه توقف شوی دی چې د خپلو بشري حقوقو په رڼا کې د بیان له ازادۍ نه کار اخیسته او سوله ییزه غونډې جوړولې. دغه ډلې په ټویټر کې لیکلي دي چې دا باید بیل قید او شرط نه سمدستي خوشی کړی شي. پی ټی ایم په دې وروستیو وختو کې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې را پیدا شو چې امریکا د څو کالو په خوا پورې دغه سیمه غندله چې د بین المللي تروریزم مغرونو کې پټ شوی او حمله کولې. د 2014 کال نه را په دې خوا په وزیرستان کې او د وزیرستان په شاوخوا کې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. نظامي منصبان وایي په دغه عملیاتو کې د تروریستانو بنیاد دی کارونه لمنځه ولاړل او سیمې له افراطیان نه پاکې کړې دي. امنیتي اقدام د ننه په هیواد کې تروریستي حملې پوره کمې کړې دي او په بین المللي سطح وستل شو. د پی ټی ایم د مشرانو په غونډو کې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی دی چې د غیر قانوني بندې کولو بېل محاکمې د وژلو او په زور د لا درکه کولو په شمول د پوز د زشت سلوک او ظلم په ارتباط حساب کتاب ورکولو غوښتنه کول. مګر ګومان کېږي چې پاکستاني مطبوعات د پوز د فشار له کبله اجازه نه لري چې د دغې ډلې عامه فعالیتونو په باره کې رپورټونه خپاره کړي. پاکستاني پوز د بشري حقوقو نه د سرغړونو تورونه رد کړل ځکه سیاسي هدف یې تر شا دی. لیکن نظامي صاحب منصبان د دې احتمال نه ردوي. هغه کسان چې د جنگ په زون کې په غیر قانوني اعمالو کې لاس ولري او وایي تحقیقات ورنه کیږي چې د جرمونو مرتکب شي نو هغوی ته سزا ورکول کیږي. د پی ټی ایم مشرانو هغه رسمي تورونه رد کړل چې وایي د افغانستان او پاکستان د سرسخت مخالف هند په ټونګ او لمسون کار کوي او له خارج نه بودیجه لاسته راوړي چې د پاکستان پوز بدنام کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار د ولایت د هسکې مینه پولیس والے کې د خلکو ژوند بیر د مخ په عادی کېدو دی. زبی الله غازی په دې حق لپاره رپورت را لېږلې.
د ننګرهار هسکې مینه په ډیرو واغوسیمو کې وس ژوند په عادی کېدو دی چې په خوا په کې دایښ د لواک منوه. غنی کورنۍ خپل مینو ته ورګرځیدلې او وایي جګړو یې کورونه ړنګکړي او یازیان مندي. ورغلی خلک وایي د کورونو سره سره خوانزي روغتیاي مرکزونه او نور شتم لژوندوتلي. وایي حکومت ور سره د بیا رغونې ژمنه کړي خو لا یې عملي کړي نه دي.
د ساحه تاسو خپل نږدې نه ګوري چې ساحه غونډه ورانه ده. یو کورم پکې دي کې روغ نه دی پاتې. وسه پوری سمرستې د خاص مرستې دندې شوي بس امنیت دی خو مرستې دا شوي نه دي او کورونه زمونږ ټول ګډ وډ دي وران دي. نو
دلته اکثره خلکو کورونه ویجاړ دي. تیر جګړو د مینځ وی وړو نو هغه نشو کولای دلته شی یو څه ډول خلک راغلي دي چې هغه چې هغه کور یو څه ناڅه جوړ دی
موږ کورونه جوړین دي بس دولت دې موږ سمرسته وکاندې موږ دې هم هغه وکاندې چې موږ ته دا کورونه جوړ کاندې.
د هسکی مینې په پاپین کې شته روغتیایي مرکز چې ګڼ ناروغان ورزي. په خوانی ودانۍ جګړو رانه کړي خو اوس په دوو خامو خونو کې فعال دي. روغتیا پالي وایي د نورو ستونزو سره سره ورته درملم په وخت نه ورسیږي.
دواګانې چې دې زمونږ دی ځکه لږ مشکل سره مخ یو هغه په دې باندې چې موږ ته هر درې میاشتې وروسته یا کوارټر ورته درې درې میاشتې وروسته موږ ته دوا راځي. خو دغه دوا چې ده اوس دازما درې میاشتې نه چې څلور میاشتې وشوي دوا څلور میاشتې د درک کې نشته دی. دا تر دې پورې چې تېره ورځ موږ رئیس صاحب د سیتامي هم راغلی و د دیزنی لیدنه مو کړه او دا ځای مو کوته.
ځایي چارواکي مني چې د بیا رغونې اړخ کې کار نه دی شوی خو سروې شوي او د چارو پیلېدو ته په تمه دي. د هسکی مینې ولسوال رضوان الله بشرمل
په دغه منطقو کې چې نو دا پنځه کاله شپږ کاله داعش او طالب په دې باندې واکمن و په دې ځای کې ښوونځي او روغتونونه سړکونه پلونه بندونه څاګانې او د خلکو شخصي کورونه ټول د منځه تللي دي. نو هیله ده چې نږدې راتلونکي کې به دغه ټولو شیانو کارونه شروع کیږي او هم به خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او هم به بیرته خلک راځي او مشکیږي به انشاءالله یو عادي او نورمال ژوند ته به دوام ورکوي.
ولایتي مسؤلین وایي د نورو جګړه ځپلو سیمو تر څنګ به هسکی مینې ته هم د بیا رغونې په اړخ کې خاص پام کوي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي ګڼې پروژې شته چې ضربه پیل شي.
د دې پروژو څخه دوه هدف دي زموږه. یو هلته به آبادي رامنځته شي او هم د سیمې خلکو ته کاري فرصتونه برابرېږي او هم به د دوی ستونزې حل شي. په روغتیایي برخه کې ډېری مرکزونه هم د روغتیا زیانمن شوي وو هغه بیرته جوړېږي. ځینې اصلي سیمو ته بیرته انتقالېږي. ښوونځي هم چې ودانۍ نه لري هاتی نه لري هغو لپاره هم یو ځانګړی پکیچ په نظر کې نیول شوی دی.
د هسکی مینې سربیره په نورو هغه سیمو کې هم خلک د بیا رغونې اړخ کې د حکومت پاملرنې ته په تمه دي چې تازه له جګړو راوتلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې لسکونه داسې ځایونه تړل شوي دي چې د هوا د ککړتیا سبب کیږي. لیمینیا زی په دې اړه رپورټ را لګلې.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لنډمهاله عملیاتي پلان جوړ کړی دی. د دغه ادارې مشر شاه زمان میوندی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغه پلان مخې په تیر وویشت ورځو کې 416 لوړ پوړیزې ودانۍ، هوټلونه، رستورانتونه، د خښتو داشونه، حمامونه او یو شمېر نور هغه ځایونه چې د هوا د ککړېدو لامل کېږي څارلي او سپارښتنې ورته کړې دي.
در مدت 27 روز گذشته به تعداد 416 با بلند منزل ها، شهرک ها، ریگریشن، داش خشتپزی و گچپزی، هتل و رستوران، حمام و سقابه و فابریکه مورد نظارت قرار گرفته است.
خاغلی میوندی اول چې په دغو ځایونو کې یو سلو شپږ دیرش بند کړي، د یو سلو دوه دیرش سیستمونه اصلاح کړي او له دوه اتیا نورو څخه یې تعهد اخیستی دی. همدارنګه 390 زاړه نقلي وسایل درول شوي دي. خاغلی میوندی همدارنګه وویل چې په لسهاو د روغتونونو، هوټلونو او نورو لوړ پوړ ودانیو خاوندان چې د دوی سپارښتنو ته غوږ نه نیسي ډېر ژر باید له قضایي ادارو ته معرفي شي. همدارنګه د دغې ادارې مرستیال عزت الله صدیقي وایي چې د هوا له ککړتیا د مخنیوي لپاره د دغې ادارې هڅې د دې لامل شوي چې په هوا کې د نایتروجن ډای اکساید، اوزون او کاربن مونوکساید ګازونو ذرې د تیرې یوې میاشتې په پرتله کمې شي او هوا نسبتا پاک شي. خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې واورې او بارانونه د دې لامل شوي چې هوا نسبتا پاک او صاف شي او لا هم اړتیا ده چې حکومت په دې برخه کې ډېر کارونه وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي هیواد او شفق په دې اړه وایي:
دا وایم چې دا هوایي د یو کال ستونزه نه ده، نه د سه کال ستونزه ده، بلکې هر کال دغه ستونزه وي. خو مسله دای چې هغه ادارې چې دا مسایل مربوط کیږي هغوی مثال ناست وي چې بیا کله ښه کیسل وایي یو بل وار خطیرې شي بیا دوی راپاڅېږي او دونو مایشي کارونه وکړي او دو بلاکونه وتړي داسې وکړي کنه. یعنی دوی د دې لپاره چې په راتلونکي کې کوم احتمالي خطرونه راځي د هغه لپاره هیڅ پلان او پروګرام نه لري.
بخار کې مثلا د ډیرو غلطو موادو د سون څخه استفاده کوي د وسپنې د ویلې کولو لپاره. اکثر خلکو شکایت هم کوي حکومت په دې برخه کې کوم اقدام ونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د آیر ویژوال نړیوال ویب سټ د معلوماتو لمخې کابل ښار د نړۍ په هغه 15 ښارونو کې راځي چې هوا یې تر ټولو زیاته ککړه ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
پکتیا د سوداګری او پنګونې خونی مسولین او یو شمیر پنګوال له دولت نه غوښتنه لري چې د قانونو د کنلو په برخه کې د خصوصي پنګونې د پاره ورته زمينه برابر کړي. ابراهیم رحیمی رپورت شلګلې.
که څه هم کومه مشخصه سروې نشته، خو ځینو معلوماتو له مخې د پکتیا په زرمت، جاني خیل، سید کرم او احمد ابا ولسوالیو کې د قیمتي ډبرو یو شمیر قانونه له مخې معلوم شوې دي. په ګردیز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس عبدالنصیر عالمیار آشنا راډیو ته وویل که دولت د نامنۍ مسأله هواره کړي، سوداګر غواړي پر دغو قانونو په کافي اندازه پانګونه وکړي.
د اوس کریستال، کرومایټ، همداسې مس په غیر قانوني توګه همدا اوس هم روان دي. موږ هغه سرمایه ګذاران څه غواړي د دې ظرفیت معلوم کړي، دولت موږ پانګوال را جلب کړو، په دې کې سرمایه ګذاري وشي. تر اوسه پورې سروې، تر اوسه د هغه څه موږ غواړو تر اوسه سروې نه شي.
د ځینو سرچینو په وینا په سید کرم او احمد ابا کې د قانونو د کیندلو مخنیوی شوی، خو په جاني خیل او زرمت ولسوالیو کې لا هم په غیر قانوني توګه د خلکو له لوري د ځینو قانونو کیندنې روانې دي. پانګوال محمد خالد نوابزاده د قانونو پر وزارت نیوکه لري چې ګوندې تر اوسه د پکتیا قانونو ته هیڅ پاملرنه کړې. د غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورته د پانګونې لپاره زمينه برابره کړي.
د مادن په برخه کې پکتیا خخ مادنونه لري، هیڅ سروې تر اوسه پورې نه ده شوې او هیڅ کوم تجارت موقع نه دی پیدا شوی چې دوی په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي.
په ټوله کې خوشبيني دا ده که په پکتیا کې د قیمتي ډبرو د قانون سروې وشي او معلومات له پانګوالو سره شریک شي، نو کورنۍ او بهرني پانګوال به پرې پانګونې ته زړه ښه کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی سخی جان وفایار د مسأله مهمه بولي. د د په وینا په غیر قانوني توګه د قانونو کیندلو سره وسلوال طالبان د ځان لپاره مالی امکانات برابروي، خو طالبانو په دې اړه ځان نه دی ویلي.
که چیرته دولت په دې برخه کې توجه وکړي، څو ګټې به هم کړي. یو به هم د سیمې هغه وزګار خلک سي ګرځي، یغو ته هم کار پیدا کړي، بلې خوانه به دولت ګټه پورته کړي. نو له دولت نه هم دا هیله ده هغه قانونه چې د غلو په لاس سي دولت پرې کار وکړي، موږ به دواړه ګټه پورته کړي.
د پکتیا د قانون او پټرولیم رئیس فرهاد یوسفزی مني چې یادې برخې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. هغه وایي په دغه ولایت کې قیمتي او لک پیدا کیدونکي جواهر شته چې باید کاربلا د واکمنۍ پر مهال د پکتیا قانون سروې شوی وو، خو له هغه راوروسته بیا کومه سروې نه ده شوې.
از قبلی کرومایتس، تالکس، کلسیتس، مسس که با کیفیتای خوب وجود دارد و تا ما علاوه بر معادن یاد کرده مواد سخمه ما نیز داریم. وزارت معادن هم اصلا گروپ های سروی دارن که با تمام ولایت میرن سروی میکنن. ما همچنان پیشنهاد خود را به وزارت معادن پترولیم ارسال نمودیم تا گروپ های صحابی باید به اینجا سروی کنن.
د ځینو سرچینو په وینا په کال 2015 میلادي کې یوې ډلې کسانو په جالي قراردادونو سره په احمد ابا ولسوالۍ کې د میسو د کان کیندلو هڅه کړې وه، خو حکومت یې د کیندلو مخنیوی کړی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې د سولې راوستلو په سلسله کې ولسمشر اشرف غنی د امریکایي چارواکو سره په غونډه کې په عمومي اوربند ټینګار کړی دی. طالبانو د زلمی
سړی مشي په خیر راغلی غواړو ساسې نظر واورو چې د حکومت ترمنځ او همداشان د سیاسونو ترمنځ چې په دې تیره شنبه د محقق صاحب په کور کې غونډه وه، ډاکټر صاحب عبدالله ورته ورغلی او شدو چې کوم شي دا هم سمه خبره ده. مګر جمهور رئیس وایي چې عمومي اوربند خبرو شرط دی، باید اوربند شي. او طالبانو بیا له بله خبره کړې ده چې وایي په خبرو کې هر وخت په موږ باندې نوي نوي شرطونه کې ایښودل کېږي او د دې شرطونو نه موږ په تنګ شوي یو. ځکه کدا خبرې ادامه ولري نو دا د سولې خبرې به زندنې شي.
ډېره عمده ستونزه د سولې په لړۍ کې دا ده چې مونږ دا وضعیت ډېر ګونګ وینو. اغماج او پیچپیچیدګي شته په دې پروسه کې، او هغه سیاسي اراده چې د ملت له ارادې نه یې نشأت کړی اوسي او په ملي منافع استواره اوسي، د دغه له کموالي سره مخامخ یو. ستونزه اوس د حکومت هم له خپل سیاسیونو سره شته، دننه په خپله حکومت کې هم یو قوي تدبیر نشته، یوه پلان او ستراتیژي چې واقعا د دې لپاره کار وشي. د دې تر څنګه د مونږه د نړیوالو شریکانو سره په دې بیلګې په توګه د متحده ایالات له حکومت سره هم د همغږۍ له چې افغانان واقعا اندېښمن کړي دي، پروسه تر اوسه لا شفافه نه ده. سیاسیون ځانته اجنډا لري، حکومت بیا ځانته اجنډا لري، او تر څنګه د خلکو اصلي نه دا اوسنی سیاسيون کېدای شي او نه هم حکومت په خوشنۍ سره باید وایو، ځکه هغه څه چې په دې لړۍ کې موږ ورته ضرورت لرو هغه دا ده چې موږ دغه سوله چې راځي څنګه باید وساتو او تر څنګه سره کم دوی په یو طرح باندې کاری کی چې هغه واقع بینانه اوسي او دا سوله رامنځته شي.
مس باسه خبره نیسمه دغه مختلف اجنډاګانې چې سړی واوري او د دې خبرو ته غوږ ونیسي، دوی هر یو دلایل لري چې د زیاتره مواردو کې د ټولو دلایل صحیح دي، مګر زما سوال دا دی چې ستاسو تحلیل څه دی، دغه اجنډاګانې څنګه یو ځای کېدای شي دغه حقوقي نگانه تاسو ورته وګوري؟
خا ګوري د حقوقي لحاظ نه هغه مرجع یا منشا چې د سولې لړۍ پر اساس مختبز یا طبعا حکومت ده، یعنی دا کار به د حکومت لخوا نه کیږي. خو په دې کې اخلاقي مسؤلیتونه د سیاسيونو دي او په خپله حکومت مکلف ده چې په دې لړۍ کې د سیاسيونو نظریات واخلي، ولی هغه مرجع چې وګوري تصمیم ونیسي او که یو هوکړلیک هم ځکه یې او روسته لپاره زمينه دي ته مسایدي، هغه پرته له حکومت نه بل څوک نشي کېدلی د حراج و مراج د توړلو لپاره، ځکه دا د اساسي قانون پنځمه ماده ده او دا د ملي حاکمیت او په ټوله کې په دې مسایلو باندې بحث هم دا چې دا د حکومت حقوقي مکلفیت ده چې دا لړۍ ته خاتمه ورکي او مخته بودی په حقوقي لحاظ، ځکه منتخبه حکومت د سربیره پر دې چې موږ سخت تخنیکي لحاظ ستونزې لرو په حکومت کې. خو په هر حال دا اوس نظام د دې ایجاب کوي چې په خپل حکومت باید دا ستونزه را حل کړي.
نو پیشبینی کوي امکان شته؟
ښه، تر اوسه دغه وضعیت هیڅ جدي نه ده،
ځکه
احساس کیږي چې سولې ته دوی په واقعي عنوان باندې نه سیاسيون او نه هم حکومت ورته اړتیا لري، ځکه دوی په خپله او یا د دوی اولادونه په دې جنګ کې یا به دوی په استثنا د ځینو کسانو چې د سولې په لړۍ کې له منځه ولاړ، نو دوی به بیا جدي شي، دوی اولویت نه ورکوي دې لړۍ چې حکومت هم د خپل د بقا لپاره غواړي چې دا لړۍ وکړي. او اوس دسی یو پروسې ته ضرورت شته چې شفافه وي.
ډېر زیاته مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
نتنیاهو او د رقیب ګانتر د ترامپ سره ملاقات کوي. خبریالی لینڈا گراڈسٹن پدی بارے کی رپورٹ را لے گلے زامن محمدی دتا در اوروی.
صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د رقیب بینی گانس دواړه د اسرائیل او د راتلونکو انتخاباتو نه د مخه چې ځبان دی و مې شورته پاتې ده د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سره په واشنگتن کې جدا ملاقاتونه کوي. د ترامپ میزبانی د پیړی موافقه پرته ده چې رپورټونه وایي په دغه موافقه کې اسرائیل ته د اردن د سیند لویدیځ غاړې زیاتې برخې ورکړل شوې دي چې کنټرول پرې ولري. په اسرائیل کې ځینې کسان وایي ترامپ کوشش کوي چې په انتخاباتو نفوذ وکړي. جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین په خپل د سولې په موافقه باندې تقریبا له هغه وخت نه چې په جمهوری ریاست په مقام کې ده کار کوي، مګر د اسرائیل د دریم پړاو د انتخاباتو نه د مخه چې د مارچ د میاشتې په دوهمه نیټه کې د دغه پلان تفصیل خپروي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دغه پلان د اسرائیل لپاره یو غټ فرصت دی.
אני יוצא לוושינגטון בתחושת שליחות גדולה, אחריות גדולה והזדמנות גדולה.
صدر اعظم هم ویل د واشنگتن ته د مسؤلیت په ستر احساس راځي او د هیله لري چې د جمهور رئیس په تاریخ جوړ کړي. د نتنیاهو رقیب بنی گانس ترامپ سره د جدا ملاقات لپاره جنجال کوي او هیله لري چې وخی د صدارت د مقام لپاره جدي کاندید دی، مګر اوس په اسرائیلو کې د نتنیاهو په خلاف د اداري فساد له تورونو نه سیاسي او ډیپلوماټیکی ساحت تمرکز اوخته دي چې د پکې غوړوال لري. د دغه پلان تفصیل نه د خبر شو، مګر د اسرائیل د مدواتو راپورټونه وای په دغه پلان کې د اردن د ناوی په شمول د لویدیځ غاړې په یو شمیر ساحو باندې اسرائیل ته کنټرول ورکوي. دغه ناوه د لویدیځ غاړې او د اردن د سرحد ترمنځ انپراته ده. د پوز د استخباراتو په خانه مشره اموس ادلن ان وای د اسرائیل او نظر دغه پلان د خوب لیدل دي. ادلن وویل دغه پلان یو چوکاټ پیشنهاد وی چې د اسرائیل لپاره ډیر ښه دی او په دې کې د اردن په ناوه باندې بشپړ کنټرول لرل، په لویدیځه غاړه کې په هوایي قلمرو باندې کنټرول، او د فلسطین د دولت غیر نظامی کېدل شامل دي. فلسطینیانو چې د ټرمپ د ادارې سره ټول روابط شلولې دي رپورټونه وایي دغه تفصیلاتو ته په قار سره ځواب ورکړه. د فلسطین صدر اعظم محمد اشتیا وویل ټرمپ د اسرائیلو په انتخاباتو کې مداخله کوي.
ان الذي يبدو ان هذه
اشتیا وویل دغه اقدام معنا دا ده چې ټرمپ له استهزاء او نتنیاهو د زندان لټلونه وژغوري. ازن اسرائیلی چارون کې دا منی چې ټرمپ کوشش کوي خپل دوست نتنیاهو انتخاباتو ګټي. مارک زل په خارج کې د اسرائیلی جمهوریت غوښتونکو مشر دی او په خارج کې د جمهوریت غوښتونکو لپاره یو سیاسي ډله ده چې د امریکا نه بهر اوسیږي. زیل د اسرائیلو راډیو ته وویل کېدای شي دا معنا ولري چې د دغه دریم پړاو انتخاباتو نتیجې اسرائیلو ته هغه څه ورکړي چې دوی ټول وخت غوښتل، چې دا به د نتنیاهو او ګانس ترمنځ دوستي وي. ګانس وایي
So I think the president may well be trying to do something that's connected to the peace plan but somewhat apart from it, and that is to help
زه فکر کوم جمهور رئیس به داسې یو څه کوشش وکړي چې هغه د سولې د پلان سره ارتباط ولري، مګر له دې نه علاوه هغه دا دی چې د اسرائیلو د حکومت لپاره په جنجال کې د اساسي پروپاګانچیانو او اسرائیلو سره مرسته کوي. نتنیاهو او ګانس په خپلو مشکلاتو یو څه غلبه مومي او په ګډه د یووالي حکومت جوړ کړي. ځکه نو موږ به دلته په منځني ختیځ کې خارجي او دفاعي پالیسي پر مخ بیو. زیل ویلې پخوانی انتخابات د حکومت په جوړولو کې ناکام شول او د پیړۍ موافقه به دا شین ان بدل کړي.
په چین او یو شمیر نورو ملکونو کې د کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. پام وکړئ د رپورت.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون د دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې د کرونا وایرس له وجې څه باندې 80 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې 198 کسان په وایرس اخته شوي دي چې اوس د اخته کسانو مجموعي شمیر 2400 شوی دی. په ګرده نړۍ کې د 3000 کسانو د ناروغۍ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کمیسیون د ناروغۍ د کنټرول او مشر وضعیت حساس بلل ده او له ولایتي چارواکو څخه غوښتنه دي چې د وایروس د مخنیوي لپاره خپل هڅې ګړندې کړي.
چین هم د اوس د ناروغۍ مخنیوي او کنټرول په حساس وخت کې دی. د کلیوالو سیمو په شمول د ولسونو د انسجام لپاره بشپړه همکاري ضروری ده. منظم مدیریت اړتیا شته چې دا ډار ترلاسه شي چې هر کورنۍ او شخص په بشپړه توګه د مخنیوي او کنټرول اقدامات په پام کې نیسي.
چینی چارواکو د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې د نوي کال رخصتۍ غزولې دي او له خلکو څخه غوښتي چې له خپلو کورونو څخه ونه وځي. د چین په ولسو خارونو کې چې سباندې 500 میلیونه خلک پکې اوسېږي محدودیتونه لګول شوې دي. د چین دولتي ټلویزیون نن په ووهان ولایت کې د دویم ستر روغتون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د کرونا وایرس له همدغه ولایت نه رامنځته او نورو سیمو ته خپور شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1200. قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سره نه خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با